سلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونو مو تر یو لوسو بجو ده د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر 2500 کسانو ته ورسېده د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو د ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي تجارتي ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کول په هدف هڅې پیل کړي دي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ټول چې د قومي مشرانو په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استادو په مرسته هڅې پیل کړي ترڅو یاد کسان راخوشي کړي نو موري زیاته کړه چې د توشتول سوو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي دغه درې تنه چې ولکیږي محصولین دي درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لار پر سر د لغمان د سرخکان په سیمه کې د وسلوالو کسان لخوا برمته سول په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو مواد له امله رامنځته سوي دي د دې ولایت ایوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نو مې واخیستل سي ازادي راډیو ټول چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان سوي دي تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې د دې ولایت کلو پراختیا ریاست ویان مهرابدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تیر یوه میاشت کې په بورقې نهرین تلابرفک خنجان دوشي او د مرکز فیلخمری کې بشپړه سوې ده نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څښاک د پاک اوبو ساګانې اسنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3655 کورنۍ ګټه پورته کړي پر یاد پروژو 1,000,000 او څه باندې 1,500,000 افغانۍ لګر شاغلی دی تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 نیوي پوله یو یورو 25 افغاني او بیا پوله یو انګلیسي پوند 14 افغاني نیوي پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله بیا هم شرغلست په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفات شمیره سره باندې 3200 تنه ته ورسېده په دغه پیښه کې 6500 تنه نور ټپیان شوي دي په دې ډله کې هغه اتلس کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونټ ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړی و او مړه شوي دي د دې زلزلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رشتر په مخیاش پر اشاره 0 درجه سفسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینی کټمنډو کې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور او د 50 کیلومتر په ساحه کې پرتی سیمه ځپلې ده د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې لکندوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لچې په حال کې دي راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړم ورځ لسګو نظر کسانو شپاله کور بهر اتیر کړه د خنړې زلزلې د کټمنډو په مرکزی برخه د څو پیړۍ او زوړ معبود څو برجونه او غنی ودانۍ نړولې د زلزلې د نوټه قانون لکباله له هند چین او بنگلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسیدلې دي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لښته لږ او ودیش کسان ووجل د راپورونو له مخې دې طوفان چې لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل هم دا راز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې 26 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالي زیانونو خفګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف فیصله کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واقع پاته کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 4.5 کلن نظربایوف په د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایوف د خپلې رایې له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د ده د پالیسیو د دوام لپاره رایې ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډېر پېژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نورسلطان نظربایوف چې د پخواني شوروي پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی و ویلي چې غواړي د ډیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یوه سوکاله هیواد بدل کړي. خو د ده منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمي حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلین وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یوه ځان وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د یوې پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 9 سرتېري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه کې په یو بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې بیا 6 کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول. همدارز د بغداد په شیا میشته امیل سیمه کې به بلی 14 شپږ کسانو وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پرتا سیمه ده یوې موټر بم 14 درې کسانو وژل او وې ټپیان کړل. عراق ځواکونه په نهال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده دا ونسن ولسمشر نن په دورزنی سفر هند تزي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه یوازونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 40 ورځې واوښتې. عاملان څه سول؟
او زموږ خواستم دغه دو او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدی مهم خبر و چې افغانان د ثور د اومه او اتمه پاره څوي.
د ثور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نه مني. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار کی صبرانجی بنوي او د یو جی وحلول عمله یو سړی دیوی محدود مودی لپاره ایرانی او خاروی خود دولتی او حکومتی خلا د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروگرام د لوب ول میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شي. څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورځپاڼو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د اوومې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د اوومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولې. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 38 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې یې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور اوومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د اوومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په اتمه نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوي دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغېړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د اوومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاته شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي او تېره شپه هم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو،
خلکو ته معلومه ده تېره شپه په کندوز کې وضعیت ډېر تاثیر شلو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر څه وېره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو خپله ښار کښې اورېدل کېدل ډېر په سیمه ییزو چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي چې د هغه سیمې چې وسله والو طالبانو نیولي دي دوی به هلته تشریحي عملیات پیل کړي. خو تر اوسه پورې معلوم نه شوه چې به کله دغه عملیات پیل کړي. خو د دغه جګړو له امله ډېر ګلسېفۍ رامنځته شوه او سیمونه په سلګونه کورنیو د خپلو سیمونه بې ځای شوي دي. اوس مهال له ګڼو څو سر دوی لاس ګرېوان دي. همدارنګه دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دوی دغه وخت دوی د زراعت موسم و چې دوی خپلې شولې کړي یا نور زراعت دي داسې ترکاریګانې دي ټولې د جنګ په سیمو کښې پاتې دي او ډېر له سل سر ډېر لس ګرېوان دي.
آریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تکتیکي شاتګ خبرې کړې وه. دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسله والو ته پرېږي؟ بله،
وسله والو طالبانو خو د ریولا مجاهد ځان دي وسله والو طالبانو ویان معرفي کړي. دوی وایي چې دوی د ګلپتي سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري دوی اسیران نیولي دي. خو کندوز کښې امنیتي چارواکي دغه طالبانو دغه ادا ردوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېري اسیران نیولي. اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتي سیمې نه تکتیکي تر شا راغلي دي او دا نه وایي چې دوی به سکوت به یې کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخلې او ځینو نورو ستونزو فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایوي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
په افغانستان کې د اداري فساد پراخ شتون ته په کتو مبارزه کافي نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملا د ستراتیژۍ خلا سره مخامخ دی او په دې برخه کې یوه ځانګړې ستراتیژي او اجنډا وجود نه لري.
یادې ادارې د خپل راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د کابل بانک د قضیه په څېړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د ایستل سوو پیسو له جملې څخه 180 میلیونه ډالر په رسمي ډول نه دي ترلاسه سوي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد د منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوپ نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ، په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد د رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اورېدئ. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضیه غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمتالله افغان په راپور کې نور جزئیات اورئ.
دا دی د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې همداسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په سومترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېدو ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار یې نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصېږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هېڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره ووژل شي.
د فرخوندې کورنۍ د تېرې پنج شنبې په ورځ د شهید فرخوندې په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړی شي هغه نجونې چې په ټولنه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یکشنبې په ورځ یو شمېر مدني ټولنو په یوې اعتراضي غونډه کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندې د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یوه درناکه پېښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته یې هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین در شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تېره اونۍ ویلي وو چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوې. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومېږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخ یې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبې په ماښام یو کس چې مهمن نومېده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلود، وروسته یې څېره بدله کړه او پټ ګرځېد. دی مو په اومه ناحیه کې ونیو چې نن مو څارنوالۍ ته وسپاره.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول سوي. د تېرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړل چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د پاتې څلورو ترونو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، څو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا دی د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بیدار په دې اړه وایي.
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې او په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د حقیقیال کمیسیون په هکله باندې، هغوی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه ده او اوس هم ده چې ټول مصیبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حکله باندې باید موجود وي او ټول ارکان و اجزا د یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ته ورکول کی مطابق د قانون باید وي، په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته. تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي، د دې دوسیې جز ګرځي، دا غو شواهد د مخې او دا غ کلیپونو د مخې، نو منګه دیتا هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه وه یو څه تاخیر پکې راغی د دغې وجې نه چې نوي نوي کسان نیول کیږي او هغوی هم عدالت پرې تطبیقیږي. او په آینده کې هم د بغیر د دې نه چې کوم تاثیرات او نفوذات په دې مسله دې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیې نه باید عدالت تطبیق شي. انشاءالله د مدني ټولنو هوډ په دې اکله باندې ډېر مضبوط دی. د بشري حقونو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساري او عدالت به په دې اکله باندې تطبیقیږي.
داسې ویل کېږي چې ملي شورا ځینې غړي په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ځینې غړي په حکومتي چارواکو فشار راوړي تر څو پورې د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نه سي. دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا وخت لري که وخت نه لري؟ که چېرې وخت لري غوښتنه هم څه ده؟
زمون غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي. د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې حقیقت موندنه کمیشن کې شامل ده، د مدني ټولنې دغه خیارته په دې قضیه کې، او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې حق باندې دې ته به جواز ورنه کی چې دغه خلک په دې قضیه کې لاس وهنه وکي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا د پاره چې په دې کې ملوستي هغه د پاره موجود شي.
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي؟ د فرخوندي د قضیې د تورونو کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي؟
زه فکر کوم قضا استقلالات باید احترام شي. په دې قضیه کې کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي، په قانوني معیارونو کې باید، یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي، او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذات نه، بغیر د کوم تاثیرات نه، هغه باید واوروي په دې قضیه کې، او مصیبین او عملان ته هغه جزا ورکړي شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو ته ورپیخ دی هغه مسولیت چې دیو ته منسوب کیږي، او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي.
اوس د فرخوندی د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر و ناورو.
ستاسو له پیغامونو نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد ښه په صحیح توګه وکتل سي، او وروسته بیا باید عاملین ته څه چې قانون مني، څه چې اسلام مني، باید جزا ورکړل سي.
کله چې نیچر ته په رښتیا د قرآن پاک نه جزا ورکړي، بیا د خلکو له سزا ورکړي شي، پنسي شي ټول سره عام، او که ګونګاره بیا خو تاسو ته پته
مونږ نظر دغه دی چې یاره مجرمان ونیول شي او هغې ته خپله سزا میلاو شي، دغه ډېر بد کار شوی دی، مطلب هغې جینې ته انصاف میلاو شي، مخکې نور نه وشي داسې. او حکومت دې په ما باندې پلټونو کو تپوس کول نه
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني. تفصیل د زبی الله شفق په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني، او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي، او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپوړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د چین ولسمشر د رواني میاشت په شلمه نېټه اسلام آباد ته سفر وکړ، او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تېره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تېرېږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلي دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بېخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تېرېږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسېږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتر اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي. دی وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرانس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي څو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. دا یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو درو تنو در خوشی کول په هدف هڅې پیل کړې دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلورو پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6500 تنه ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونو لږ تر لږ 10 کسان مړه کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حمله لږ تر لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرختونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوب له میدان او د ګوړې اچار خو ترغه مخ کې یو تفصيلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغې ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا به د اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور اومي او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړي باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصيلي رپورت برابر کړي.
که څه هم د 1315 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1321 مریض کال د سور د میاشتې له 8 نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي خو لا هم د دغه دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټي شوي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکی محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خو د دغې ډلې غړي وایي چې له جنګي جنایتونو دې پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
د
کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځنګړي محکمې جوړېدو ته به زمینه برابر سي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برعت ورکړي او عدالت نسي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نهه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شاملې دي او تر ادبی او حقوقی څیړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکي سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوي دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پیل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری، د سور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو توره شپه ده، یو توره ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، تیکه تیکه شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلی دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دي، د دولت ټول مال و درایي ټول دوی چور کړل.
زما نوم محمد هارون، د کابل اوسیدونکی. له پخوا نه همدغه سې جنایت په افغانستان کې روان دي. تر اوسه پورې جنایتکاران په قانون کې محکمه شي باید. دوی ډېر فجایع کړي په کابل کې.
د 1950 مریز کال د سور د میاشتې اومه نیټه په افغانستان کې د داود خان د جمهوري ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورځ ده. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داود خان او د کورنۍ 13 تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخواني کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هره ډله په دې هڅه کې وه چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقض شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیښې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې، عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لویې مجموعې یوه برخه ده، یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شان پیښې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نه سي او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلند وسي.
برخورد عادلانه با آنها هم در طی جریان کامل عدالتی صورت بگیرد.
د بشری حقونو ملاتړي تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تر بحث او پاملرنې لاندې وي. دوی وایي پرته له قربانیانو بل هیڅوک د بشري حقونو د سرغړوونکو د بخښنې حق نه لري. ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي، اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي، هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدني ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الا د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن دی او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی امین وایي که له جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډېر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالي عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنګ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف وایو، بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونه شي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکوهنې فدراسیون وایي تر دو اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنې د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې 40 تکړه سکوهونکې نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنې د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړي دي، تېره ورځ د ځینو ناپېژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سوکوهنی ده برخی روزون که ده نسیمی پا داسی حال که ده ناپیجاندو خلکو لخوا وحل شویده چی لده مخیه ده تکواندو پا زینو لوپارو هم حمله شوی او هم داره ده زینو نورو ورزشی رشتو لوپغاری هم ده زینو خلکو لخوا وحل شوی او آن تر مرگ رسیدلی دی پا کندوز که ده چلنج کپ سیاله روانی دی پا دغو سیالهو که ده بغلان تیم بدخشان تا ماتور کرده ده او هم داره از پا بل لوبو که بیا ده کندوز تیم بدخشان مات کرده ده کرکت بورد ویان فرید هوتک ازادی راڈیو تو ویل چی ده بغلان او بدخشان ترمینز پا لوبو که بدخشان پا سلور درشو اورونو که تو لوبغاری و سوزی دل او یوسل نه درش منده تر سره کرده پا زواب که ده بغلان تیم پا درشم آور که ده و لوبغارو پا سزی دو ده هدف پورا کرده و ده بدخشان تیم مات کرد پا بلا لوبه که بیا ده کندوز تیم بدخشان تا مات آور کرده ده بدخشان تیم پا پینزل سو آورونو که چون لوبغاری للاس آور کرده و چلور پندوز منده جوری کرده ده کندوز لوبدلی بیا پا یو لسم آور که ده دو لوبغارو پا سزی دو سر یاد هدف پورا او بدخشان تا مات آور کرده ده افغانستان اتو زنونو چلنج کپ سیالی پا کندوز که پیل شویده لوبو مهم خبرونو مو واوریدل را بشو ده پروگرام اصلی مطلب ده افغانستان ده فوتبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتی لوبو د کوربتوب څخه لری شوی دی د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوي دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د فوتبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوتبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولی په دې 15 ټیمونو کې افغانستان عراق فلسطین یمن او سوریه هیوادونه شامل دي په عین حال کې د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي د فوتبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوتبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوتبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوتبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران تاجیکستان
در افغانستان فوتبال فدراسیون د ایران تاجیکستان امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې څلورو هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري د ښاغلي کاظمي په خبره په یو هیواد کې به چې افغانستان په اسانۍ ورته کولی شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي تمه د 2013 کال د فوتبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې افغانستان د سنگاپور کمبودیا او سوریې او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي زیاده شتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح هم اغیز کوي دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبې کولو ته زړه نه ښه کوي
ارزو داریم روز افغانستان از این معضل مشکل بیرون بیایه
د ښاغلي دشتي په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانې کړي چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوي دي او د فوتبال د لوبو لپاره هم ښې زمینې برابرې دي د فوتبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوتبال د 2013 د نړیوالو لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وویستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوتبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینهوال دي دې ته په کتو چې په افغانستان کې فوتبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی
ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. د خبرونه په پیل کې د کیسه برانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابورانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی. کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لارڅه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کو او بیا هله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک دې دوره پيو خوندان
مننه.
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروري وو او ضروري دی ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی شي نشي کولی.
نو د کیسابورانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري خو غلط معلومات ځکه چې په کیسابورانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابوران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابورانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یوې دا چې کیسابوران جیبونه وي او د یوه جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي. خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونده او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکینوي. کینی کنه کینی
بیخی هم داسې ده
او به هر احترام او درناوی کی. نو که د بل حق وړل جرم ګنا او بدکاروي غله چارواکي باید تر ټولو زیات ورټل سي. او که داسې نه وي نو کی صبرانم د افتخار وړ او قدرمن کسان دي.
نو غواړی په دې ډول خپل منفي رول ته مثبت رنګ ورکړي؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو. ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو په دې دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول. یعنی هر څه مو د کیسابورۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پر مخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخوانی کیسابوران ونه اوسو لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو. نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زمونږ مجبوریت او عادت دی او زمونږ قدرمن خلک باید دا خبره درک باید درک کړي. سر په سوله کې باید درک زنده باد د کیسابورانو لپاره لویدلی انجمن.
بدلی
مالغالری
که غواړی بی وقت مر نشی نو لدری شان ځان ساته
ل ډاکټر روختون او د تلویزیونونو ل سیاسی بحثونو ل اوریدو
چی پیسی تر سراوی لدری کسانو مو ویریګه
ل پولیس څارنوال او قاضی نه
د چارواکیو له درې شانو بد راځي
له کار برطرفۍ او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسه دار شول
مشاوران صاحب نظران او دلالان
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي
د رشوت واسطې او مصلحت
د ترافیکو ښاري مازفین درې شان ډېر خوري
رشوت دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې
د درې شانو ځای درې شانو ونیو
د خره ځای موټر د خاین ځای چارواکي او د پیتاوي ځای فیسبوک
اکتا درې لارې ورغلي دي
د چاپړوسۍ خپلوۍ او زور دبنو کور ایز کلام بی جنگ نوی او خوانی هم لکه غل طول عمر پا غلا تیروی هم دغسی و کور تا مو بیایو
وی دا شمپو خو می بیا کما شوی دا لکه چی بیای خپل یاد زمان و سر پی منزلی خدای خودی پا دایی و زوی بورکا دادی ما دی زمان و شریکان
دا چه توایی؟ خدای دی پاگه دو او بورکه زود خدای دوم نخواره کردم چی دی تاس پیری پا بدل شامپو سر رو میزم
نو پا چی شی میزه؟ دی پلار دی شامپو دو کامونه دی چیرت دی؟
پلار تا میخوله ما چوه چی جبا بدی لبی خره او باسم ولی دی چرگان آگه کمی دی؟
وی خا خا دا غا دی چرگان آگه چی میورکیه نو تو سر پی میزه؟
ولی پا دی کلی که وازی دی تا چرگه دا؟ خدای دی در تا مرداره کی؟
پا جبا دی دانه را وخیشه واس می چرگم ندر نخلاسیگی اغه خواری چه در تا ویلی
نورا دی خل خلاسه نکی کنه بیا با در تاو کهیم چیز توکیم تا لازر نیم پیشندلی
خامی پیشندلی اغلی و اغلی دی تا لازم چه تا شامپو نسا می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی واس دی اگه یو تم پیل کلی خدای را تا و شرم ولی پخپل خلا دی اقرار را تا وکا
خدای چه پدی کلی که نوری چرگیستا کنو اوز با می داستن دست بینه ولی
او کلی چرگی تا تا ساتلی
سو خوشی خوی نرا که پا پیسو یخلم
خا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگی پی اخلی
اوز دا خی شیشا کی سر چه وکم
شیشا تا با دی مور وی کچل دست بکرائی چی ملامت اخی جالی تو بذاری چی یو زل راشی
وا خدای دی ارمیک تری لاندی کی چی پتایی روڑم
وا خدای دی پا نس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اوز می شمپو گوارم چی شمپو را نکی پا سر دی یو ترویشتا نپریدم دستی خدا جاری را تا
لکه چی بیایی پا شمپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلم غلم آچه ولی دی او لکه دی دقا گواندیانو نو شر می گی
غلا دی را ولی دا پا بلا و سر ککلایم
تو گوره اخرا بیایی غلا را باندیانو ولی دا
د څه شي غلا ده بیا څه شي ورک شوي دي
ښه پوهېږې بیا یې شامپو پټه کړې ده
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي ورکه دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پې ورانېږي
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کړه ته مو سرونه په مات کړل.
دا ځلې د تا سر ماتیږي، تر څو چې ستا سر مات نشي دا د شامپو غل نه پیدا کی.
د ما سر نو با سره وهی، زه مې خپل سر نه ماتوم. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، رڼا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خواهد بود. چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است
یا بیست و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنج شنبه دماغ سپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.